آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د کابل پولیس وای په نننی ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شو دی. د انډونیزیا یو مسافر وړونکو الوتکه په بهر کې لویدلې او احتمال شته چې 109 سپاره کسان به پکې وژل شوي وي. او د جرمني صدر اعظم وای د ګوند د رهبرۍ نه استعفا ورکوي.
نن د خبرونو نروسته په راپورټونو کې یو مسله ده چې د کارپوهانو په نظر د افغانستان دولت په روسیا کې د طالبانو سره د لیدو کتو په حق له ځینې ملاحظات لري.
سرغواړي چې دواړه خواوې په متساوي حقوق ډول سیاسي لحاظ کې یو مسکین وي.
په پارلماني انتخاباتو کې د یو شمیر اچول شوو رایو د باطلېدو پریکړې خلک خوابدي کړي دي.
خلق راغلی دی رای ورکړی دا او هغه باید رای باطل نه شي، ځکه چې په دغه وخت کې ملت لوی قرباني ورکړی دا.
او په امریکا کې د وروستیو امنیتی پیښو او همداشان د کانګرس د راتلونکو انتخاباتو په حق لره پټونه هم لرو. خو تر هر سمخ کې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان دوالن خبرونه اوري. د روزګان امنیتي مقامات وایي د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان سره په نښته کې د غیر مسؤولو وسلوالو سیمه ایز قمندان حکیم شجاعي ټپي شوی او مرستیال یې وژل شوی دی. د روزګان د امنیت امر سمنمل عبدالقوي عمري امریکا غږ اشناریو ته وویل چې په پیل کې شجاعي د خاص روزګان ولسوالۍ پر یوه پښتون میشته سیمه برید کړی و چې وروسته طالبان د ځایي خلکو په مرستې د شجاعي او د هغه د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړله. خو کوم معلومات چې ترلاسه شوي دي پکې ښودل شوی دی چې په خپل شجاعي او مرستیالۍ ټپیان شوي دي او تر لسو پورې کسان پکې وژل شوي دي. د سیمې خلک هم وایي چې حکیم شجاعي د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ نه سیمې ته تللی و چې وسلوالو طالبانو پرې حمله وکړله. د کابل پولیس وای په نننۍ ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې چې برید هغوی کړی. د کابل د پولیسو ویان بصیر احمد مجاهد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بریدګر په لای روان و او هدف ته د رسیدو نه مخکې پولیسو پرې ډزې کړې دي.
د اثر تیراندازی پولیس مواد انفجاریش به فاصله حدود 20 متری از موتر کارمندای کمیسیون انفجار کرد که متاسفانه در این حادثه ما 4 نفر ملکی زخمی داشتیم و 2 نفر از پلیس ما زخمی است و 1 نفر از قهرمانای پلیس ما به دلیل شدت جراحتی که داشت بعداً به شهادت رسید.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې بریټ د کمیسیون د کارکونکو د عملی په موټر شوی. دا هم نړیوال خبرونه. د جرمني صدر اعظم وای د خپل ګوند مشرین استعفا کوي خو خپل د صدر اعظمۍ دوره پوره کوي. تقریبا 13 کال کېږي چې انګلا مرکل په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشره ده. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د جرمني صدر اعظم نن تایید کړل چې د ګوند مشري پریږدي. میرمن مرکل وروسته تر هغه د اعلان وکړ چې د هغې په مشرۍ ائتلافي حکومت په 2 ایالتونو کې انتخابات وبایلل. په جرمني کې اوازې دادي چې ښایي د روغتیا وزیر یانس سپان به د مرکل پر ځای صدر اعظم وټاکل شي. ښاغلی سپان 38 کاله عمر لري او د انګلا مرکل په حکومت سخت انتقادونه کوي. د روغتیا وزیر همدارنګه د مهاجرینو په برخه کې د مرکزي حکومت په چلند هم سخت انتقادونه کړي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه. د سعودي او ترکی څارنوالانو د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په حق له د خبرو لپاره غونډه کړې. سره له دې چې دواړه هیوادونه د دې موضوع په حق له اختلافات لري خو معلومیږي چې اوس یې همکاري پیل کړې. د سعودي لوی څارنوال سعود الموجب نن د استنبول د لوی څارنوال عرفان فیدان سره د یو ساعت نه زیات ملاقات وکړه. دواړه هیوادونه د خبریال خاشقجي د قتل په باره کې تحقیقات کوي خو ترکیې مخکې نه ځینې شواهد مطبوعاتو ته افشا کړي دي او ښایي دا کار سعودي دې ته مجبوره کړي چې په تحقیقاتو کې ټول معلومات ترکیې چارواکو ته ورکړي. د انډونیزیا یو مسافر وړونکو الوتکه بهر تلویدلې او احتمال شته چې ټول یو سلو نه هاتیا سپاره کسان به پکې وژل شوي وي. دا پیښه د انډونیزیا هوایي شرکت ته غټه ضربه ده، ځکه چې مده وړاندې اروپایي اتحاد او امریکا پې لګېدلې بندیزونه لری کړل. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ژغورنې او لټون عمله لا هم لګیا دي، د ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي، خو چارواکي وایي د ځینو کسانو مړي چې هغوی پیدا کړي دا ترې معلومیږي چې ښایي هیڅوک به هم ژوندي نه وي پاتې. د لټون په عملیاتو کې شاوخوا 300 عسکر، پولیس او قبلیونکي ګډون لري. د انډونیزیا جمهور رئیس او جوکو ودودو د خلکو نه غوښتي دي چې د الوتکو مسافرینو ته د دعا وکړي. د هوایي چلند مسؤلین وایي چې د الوتکې مخکې هم تخنیکي عوارض درلودل، خو د دې سفر لپاره ورته اجازه ورکړل شوې وه او مخکنۍ تخنیکي ستونزې هم حل شوې وې. په راپورټونو کې ویل شوي چې په الوتکه کې ټول د انډونیزیا خلک سپاره وو او پیلوټان یې د هند او ایټالیا اوسیدونکي وو. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سریلانکا د پارلمان رئیس خبرداري ورکړی کده جمهور رئیس او صدر اعظم ترمن د سیاسي جنجال د حل لپاره پارلمان مداخله ونه کی او غونډه ونه کی، د دې هواد لارې کوچې به په وینو سری شي. د سریلانکا جمهور رئیس میتری پالا سیریسینا 13 صدر اعظم رانیل وکرم سنگي برطرفه کړ، خو برطرفه شوی صدر اعظم ادعا لري چې اوس هم په پارلمان کې اکثریت څوکۍ د هغه سره دي. جمهور رئیس یو پخوانی زورواکی صدر اعظم ټاکلی او د همدې تیرې شنبې په ورځ د پارلمان غونډې هم وځنډولې. جمهور رئیس دا کار په دې خاطر کړی چې نوی ټاکل شوی صدر اعظم ته وخت ورکړي چې د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي. د پارلمان رئیس کاتو جی سوریا او برطرفه شوی صدر اعظم دواړه په دې ټینګار کوي چې هر څومره زر امکان لري پارلمان دې خپل غونډه وکړي. او روسای خبردا چې په امریکا کې نن هغه کس محاکمه کیږي چې د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون ګنشمیر جوکپړو امریکایي چارواکو ته د خط په پاکټونو کې بمونه لګولي ول. شپږ 50 کلن سیزار سایوک چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سرسخ ملاتړی دی، نن د فلوریدا ایالت د میامی په ښار کې فدرالي قاضي ته وړاندې کیږي. تمه کیږي چې وروسته به دا قضیه د نیویارک ایالت فدرالي محکمې ته انتقال شي. په سیاک د بمونو په دسیسه کې 15 فدرالي تورونه دي او کټول په ثابت شي خای تر اته څلوېښتو کالونو پورې به بندي شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې په خبرو کې ویل شول چې د اوروزګان په ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو مشر حکیم شجاعي د وسلوالو طالبانو سره په نښته کې زخمی شوی دی. حکیم شجاعي په دې تورن دی چې ځایي خلک شکنجه کول او ربړول. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې د غیر مسؤوله وسلوالو سیمه ییز کمانډان حکیم شجاعي ټپي سوی او مرستیالې وژل سوی دي. د روزګان د امنیت امیر سمنمل عبدالقوي عمري امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې جګړه لا هم په سیمه کې سته او د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د زیاته کړې چې په پیل کې شجاعي د خاص روزګان ولسوالۍ پر یو پښتون میشته سیمه برید کړی و چې وروسته وسلوال طالبان د ځایي خلکو په مرسته له شجاعي او د هغه د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه.
دوی هجوم د دغه پراوړی وو ورشته مال د جنگ وسوم جریان دی یو ټک روان دي او د ټلیفونونو کار نه کوي. ورشته مال هغه تحقیق د زخمیانو ملګري د خپل زخمي دي لاس کا زخمي دي او په دې کې لاس ولاس کا مړو ټپیان لري.
ځایي مقامات زیاتوي چې که څه هم حکیم شجاعي اوس د روزګان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې کوم رسمي دنده نه لري، خو د غزنی او روزګان ولایتونو په هزاره میشتو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مشري کوي. حکیم شجاعي چې 3 کاله وړاندې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشري کوله، په ځینو سیمو کې د خلکو په شکنجه کولو او د زور زیاتي په نورو پیښو کې تورن بلل کیږي. د روزګان ولایتي چارواکي تور لګی چې شجاعي په سیمه کې مذهبي تاوتریخوالي تلمن وهي. د دې ولایت والی اسد الله سید وایي چې شجاعي د دې هدف لپاره د خاصو کړي له لوري حمایه کیږي.
فکر کوم د جنگ ډیر په نه استخباراتي لري او شجاعي د جنگ آغاز کړی دی. شجاعي په دې جنگ کې زخمي شوی دی او د ماوین فکر کوم په دې جنگ کې مړ دی. شجاعي دا چې محاکم یا څارنوالي په دې باندې د گرفتاری او د محاکمې حکم کړی دی، موږ هغه حکم تاییدوو.
په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی وایي چې شجاعي تازه هڅه کول چې په پښتون میشته سیمو کې د ځایي خلکو په ازار لاس پوري کړي چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته اوښتي دي.
شجاعي واقعیت هم یو چا به اصطلاح زورواکی دی، یو ظالم سړی دی، بېګناه خلک هلته وژني، ظلمونه کوي، د قومي تضادونه رامنځته کوي، د پښتنو یا پاسمانانو تر مابینځ دا چې اوس بیا د خپل جنایت باندې لاس پورې کړی دی. خو یو شی دی چې حکیم شجاعي که هر څه کوي خو هغه شاته یو څوک لري د مایه
د اروزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ترینکوټ په ختیځ کې له زابل او غزنی ولایت سره په سرحد کې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده. ځای اوسیدونکي وایي چې حکیم شجاعي د غزنی ولایت د ملسان ولسوالۍ څخه سیمې ته تللی و چې وسلوال طالبانو پرې برید وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
د افغانستان ولسی جرګه له انتخاباتي کمیسیونونو نه غواړي چې د رایو په شمیر کې د هغو طرزالعملونو نه استفاده وکړي چې دواړو کمیسیونونو ورباندې توافق کړی دی. ممتاز بهیر رپورټ رالیږلی دی.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم پرته د کارول شویو رایو د برخلیک معلومولو پر سر د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ راپورته شویو ناندریو د افغانستان د ولسی جرګې او له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل خلکو ځکه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړ چې ورته د بایومیټریک سیستم د کارولو او د شفافو نتایجو ترلاسه کولو ډاډ ورکړل شوی و. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د انتخاباتو د شفافو نتایجو لپاره له انتخاباتي کمیسیونونو څخه د هغو طرزالعملونو د عملي کولو غوښتنه وکړه چې له وړاندې ورباندې دواړو خواوو توافق کړی دی. هغه وویل موږ امیدوار یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو اجراءاتو کې د قانون پر بنسټ او د هغه څه پر بنسټ چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ورباندې توافق شوی دی عمل وکړي چې نتایج د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. ولسی جرګې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو هغو رایو چې له بایومیټریک سیستم پرته کارول شوي دي د باطلېدو پرېکړه کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د بایومیټریک رایو په ګډون به هغه رایې هم وشمېري چې د بایومیټریک سیستم د خرابوالي او نورو ستونزو له امله د رایو ورکوونکو د لیست په اساس صندوقونو ته اچول شوي دي. له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ دغو ناندریو ته په اندېښنې سره وایي دا اختلافات د انتخاباتو له پروسې څخه سیاسي ګټې اخیستلو ته زمینه برابروي او د ولسی جرګې د انتخاباتو اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل د دې پر ځای چې دواړه کمیسیونونه په خپلو کې مطبوعاتي جګړه پیل کړي باید په انتخاباتو کې د شویو درغلیو او سرغړونو د څېړلو او د تورو او سپینو رایو د جلا کولو پر سر په ګډه کار وکړي.
خلک راغلی دی رای ورکړی ده او هغوی باید رای باطله نه شي ځکه چې په دو وخت کې ملت لوی قرباني ورکړی ده. دا نه شي کېدلی چې د خلکو د دغه سې حالتونو څه کې زخمیان لري، شهیدان لري، دوکونه سږې پټې شي او یو څوک راوپاسېږي غیر مسؤلانه یو پرېکړه وکړي. او په عین حال کې موږ وایو چې په وجه کې تقلب شوی د دغه وضعیت نه په ګټه اخیستنې سره چې بایومیټریک نه ده د وټلس په اساس باندې خلکو رای ټکمال کړي دي، صندوقونه به کړي دي، هغه د پېژندلو وړ دي او د راپورونو شکایتونو په اساس باندې هلته څېړنې وشي رایې که د باطلېدو وایي باطله شي.
ښاغلی رشید دغه راز له سیاسي ګوندونو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې دې له مداخلې ډډه وکړي. خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې قانون استثنا نه مني او د رایو شمیرنه باید د هغه څه له مخې وشي چې د ټاکنو له پیل څخه مخکې ورباندې توافق شوی دی. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل د ولسی جرګې په ټاکنو کې د شویو درغلیو او سرغړونو په پام کې نیولو سره باید یوازې بایومیټریک رایې د اعتبار وړ وي او نورې رایې د باطلې اعلان شي.
ځینې خلک داسې وایي چې نه، خلکو حاضر شوي دي رایه ورکړې دي او باید د دوی رایه وشمېرل شي. زه داسې فکر کوم چې قانون استثنا نه مني. قانون وایي چې هر هغه چا چې دوی اعلان وکړه چې د بایومیټریک له پرته رای ورکړی وي او یا تشکیری بایومیټریک شوی نه وي دغه رایه قبول نه دی. زه داسې فکر کوم چې دغه رایه باید ونه شمېرل شي. دا د شکایتو کمیسیون زه حق په جانب بولم، نه د انتخاباتو کمیسیون.
د تعلیم میاشتې په 28مه او 29مه د افغانستان په 22 ولایتونو کې او دغه راز د لړم په 15مه په کندهار کې څه باندې 4 میلیونه افغانانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د خرابوالی او له دغه سیستم سره د کمیسون د یو شمیر کارکونکو نابلدتیا په اړه زیات شکایتونه موجود وو او د دغه ستونزو له امله د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې خلکو د بایومیټریک سیستم پرته رای ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د معلوماتو په اساس له بایومیټریک سیستم پرته کارول شوی رای د ټولو رایو 40% جوړوي چې باطلول به د انتخاباتو په وروستیو نتایجو د پام وړ اغیز ولري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه خبريږي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې په ماسکاو کې د افغانستان د سولې په حق له د جوړیدونکې کانفرنس لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د نیټې د ټاکلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سلام مشورې ادامه لري. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
افغان حکومت تر روانې پنجشنبې پورې په ماسکاو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکاو پرمټ په نوم د یو کانفرنس د جوړېدو په اړه د ځینو روسي رسنیو لخوا خپره شوي رپورټونه نه تاییدوي او وایي چې دغه کانفرنس د جوړېدو په هکله لا هم افغان حکومت او د روسي حکومت په سلا مشورو بوخت. ټاکل شوی وه چې د روسي حکومت د تېرې میلادي میاشتې سپتمبر په 4 په ماسکاو کې طالبان د اسازو په ګډون د ماسکاو پرمټ په نوم د سولې د یو کانفرنس کوربتوب په غاړه اخیستی وي، خو دغه هیواد وروسته له هغې د دغه کانفرنس جوړېدل وځنډول چې کله د افغانستان جمهوریس او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د یو ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه په نورو سلام مشورو باندې موافقه وکړه. د روسي د انټرپاکس خبری اژانس په دې روسیو کې د روسي د ځینو چارواکو لخلي د روانې پنجشنبې په ورځ دغه ځنډول شوي کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل دواړه هیوادونه لا هم په دې مسله سلام مشورو ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې به دغه کانفرنس لپاره زیا او نیټه وټاکل شي.
له روسی چارواکو سره زموږ خبرې روانې دي، تر اوسه پریکړه نه ده شوې. دا مسله د بحث وړ ده او زموږ خبرې پرې لا هم روانې دي.
د سپتمبر د میاشتې کانفرانس ته وسلوال طالبانو استازي هم وربلل شوي او ټاکل شوي چې دغه کانفرانس ته به هم وسلوال طالبانو استازي وبلل شي. خو د طالبانو وین زبی الله مجید امریکا غږ ته ویلي چې دغه ډلې لا تر اوسه په دغه کانفرانس کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. پاکستان ویلي چې د مسکو پرمټ په کانفرانس کې به ګډون وکړي. په دې کانفرانس کې د افغانستان، پاکستان سربیره د چین، ایران، هندوستان، منځنۍ اسیا د هیوادونو او هم د امریکا متحده ایالاتو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا او طالبان د اسازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل وروسته په دغو خبرو کې طالبان د اسازو ګډون باندې شک څرګندوي او دا ګڼي چې طالبان به په دغه کانفرنس کې د ګډون پر ځای امریکا سره خپلو مخامخ خبرو ته دوام ورکړي. خو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله سانګزی دا ګڼي چې د مسکو په کانفرنس کې د طالبانو ګډون به دغه ډلې سره د مشروعیت د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي سانګزی وویل چې کیدای شي د کانفرنس د جوړېدو په برخه کې په کانفرنس کې طالبانو او اسازو د ګډون مسله او ممکن روسیه وغواړي چې طالبان اساسو سره د افغان حکومت د اساسو په سیر یو شان چلند وکړي چې دا مسله کیدای شي د دغه کانفرنس د ځنډیدو سبب شوی وي.
زه فکر کوم چې یا به د افغان دولت روسانو سره په اجنډا کې توافق نشي کولای ان د غونډه په اجنډا باندې، او یا هم امکان د وجود لري چې روسان غواړي چې دواړه خواوې په متساوي حقوق ډول سیاسي لحاظ په یو میز کې نه وي، چې دا خپل هم کیدای شي د اختلاف باعث وکړي.
د افغانستان د چارو د نورو کارپوهانو په څیر ښاغلی سانګزی هم په دې نظر دی چې روسیه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش له ګواښ څخه اندېښنه لري او دغه سې کنفرانسونو په جوړولو سره غواړي دا ګواښونه راکم کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې تیرو څو ورځو کې امریکا ظاهرا د سیاسي خونړۍ لوب سره مخ ده. د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ په ښار کې څو ورځې مخکې د یهودانو په کلیسا کې یو کس ډزې وکړې، په ډزو کې یو لسنه وژل شو. همداشان رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په مختلفو ښارونو کې مشهورو دیموکراتانو ته د خط په پاکټونو کې بمونه ولېږل شول، زهرجن مواد ولېږل شول. په دې هکله منګا تاسو ته د آشنا تلویزیون رپورت خبرو.
دلته په پیټسبرګ کې د مذهب ضد د شنبې ورځې د خونړۍ حملې غم شریکي کیږي.
زه خو هیڅ باور نشم کولای چې زمونږ په هیواد کې دا ډول تاوتریخوالی وشي.
مشکوک بریدګر روبرت باورز په دې وروستیو کې امریکا ته راغلي ماجرین اشغالګر یادول او پر ضد یې داسې تبصرې کولې چې په وینا یې امریکایان وژني. هغه دا تبصره په هغه ویبپاڼه کې خپره کړې هم وه چې د ملیت پالو سخت دریځو په پلوي مشهوره ده. تر دې څو ورځې مخکې فدرال پولیسو د فلوریډا اوسیدونکی سزار سایج په دې تور ونیو چې په کور کې یې بمونه جوړول او دیموکراتانو مشرانو په دیموکرات حکومت کې مقاماتو د دیموکراتانو یو مشهوره مالی تمویلوونکي د هالی کاسټ یوازنی ژوندي پاتې میلیاردر جورج ساروس او د سی این این شبکې ته لیږلی و. هغه خلک چې سایج پیژني وی هغه د نژاد پرستۍ او د هم جنس بازانو ضد افکار لرل، خو ځینې یې پیروي ګڼي.
پخواني نازیان د یهودو کرکه، د سپین پوستو خودخواهي او دې ته ورته احساسات مطلق په دې باعث کیږي چې یو شخص په ډاډه زړه په داسې یو سیاسي وضعیت کې په عامو ځایونو کې خپل د کرکې ډک افکار څرګند کړي. دوی نو له دې وروسته په پټه څه نه کوي.
جمهور رئیس ټرمپ دواړه پیښې غندلې دي، د بمونو لیږل او په کنیسې کې ډلهیزه وژنه.
دا د یهودانو پر ضد یوه ډېره بده حمله وه. د یهودیت ضد اعمال د پامه نه دي غورځول شوي، نه د زغم دي او نه بله دي وروسته ورته اجازه ورکړل شي.
خو هغه په دې نیوکه هم لرله چې کنیسې مصلح ساتونکي نه لرل، یوه داسې تبصره چې تر دې مخکې هم د یوې ډله ییزه وژنې وروسته کړې وه.
که هغوی دننه ساتونکي لرلی نو پایله به یې دومره خونړۍ نه وای.
ټرمپ په عام بیان کې په ساروس او خبریالانو انتقاد وکړ او وویل دا یوازې سپین پوستي خودخواهان نه دي چې باید د تنظیم شوو جرمونو مسؤول وګڼل شي.
نن سبا موږ په یو ډېر بد وضعیت کې یو. په دې کې زموږ د مشرانو ترمنځ د تاوتریخوالي ډک سیاسي وضعیت شامل دی. پرونی برید او د تیر اونۍ په ترڅ کې د بمونو سلسله باید د امریکا د ویښېدو سبب شي تر څو بدلون راشي، او دا بدلون باید سر له اوسه پیل شي.
ځینې مخکښه جمهوري غوښتونکي روان سیاسي چاپېریال ګرام ګڼي. سناتور جان کیرنن په ټویټر لیکلي چې دیموکراتانو د سترې محکمې د یو قاضي د تاییدۍ په جنجال کې د یوې مذهبي پېښې رامنځته کېدل تشویقول، او وایي هیڅوک باید د تشدد دپاره تشویق ونه کړي. خو ځینې بیا غواړي د دا ډول بریدونو ځواب د ټاکنو په ورځ په خپله رایه ورکړي.
موږ راتلونکي ته منتظر یو چې رایه ورکړو.
بالکل، موږ خپله رایه وکاروو.
راتلونکي اونۍ د منځنۍ دورې ټاکنې به معلوم کړي چې کوم ګوند به په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، او سره د دې چې امریکا د تردید او درد په حال کې ده، په ځینو ایالتونو کې رایه اچول د مخه پیل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، اته ورځې وروسته د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات کیږي. جمهوری غوښتونکي اوس په سنا کې اکثریت لري، کوشش کوي چې اکثریت وساتي. دیموکراتان د دغه اکثریت د ماتولو او د زیاتو څوکیو د ګټلو لپاره سخته مبارزه کوي. داشنا تلویزیون رپورت ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د ورمانټ په ایالت کې ډان کلوز ته چې یو ستره تیروتنه کړې وه، د دویم ځل لپاره فرصت ورکړ شو.
که څوک امریکایي وي نو پکار ده چې د رایې ورکولو حق ولري، که مجرم وي او که نه.
ډان کلوز د هغو څو میلیونو امریکایانو په جمله کې دی چې له مجرموالي نه وروسته هم د رایې ورکولو حق لري. هغه د مخدره موادو په قضیه کې مجرم ثابت شوی و. ډان کلوز د امریکا په هغو دو ایالتونو یعنی ورمانټ او مین کې اوسیږي چې مجرمانو ته هم د رایې ورکولو حق ورکوي.
رایې ورکول یو حق دی. کله چې له انسانه واخیستل شي نو پوهیږي او احساس یې کوي.
خو د ورمانټ د ایالت دا کار چې بندیانو ته د رایې ورکولو حق ورکوي ډیر شهرت نه لري. ریچرد پیری د ورمان ایالت یو اوسیدونکی وایي هر شی قیمت لري، هغوی خپله ازادي بایلله. د امریکا 14 ایالتونه له زندان نه د مجرم له خوشې کېدلو نه وروسته د هغوی حقوق بیرته اعاده کوي.
کله چې څوک بیرته د ټولنې مثبت غړی شي نو زه فکر کوم چې په کار ده هغوی خپل ټول حقوق ولري.
خو د یاري د ګونی په برخه کې داسې نه ده. د هغې سزا د مخدره موادو په قضیه کې 2 کاله مخکې په فلوریډا کې پای ته رسیدلې ده. هغه وایي تر اوسه پورې لا سزا ورکول کیږي.
هیڅوک دا تصور نشي کولی چې دا څومره دردونکی کار دی. زه رایه نشم ورکولی.
زه ډاډه نه یم چې په راتلونکي کې به هم بیا رای ورکړی شم کنه.
د ګوانی په څیر 4.1 میلیونه پخوانی مجرمان په امریکا کې رای نشي ورکولی. ګوانی په د هغو وو کسانو په جمله کې ده چې د فلوریدا پر ایالت یې عریضه کړې ده څو خپل حق ترلاسه کړي.
They apply these vague standards like
غوی ډیر مبهم معیارونه کاروي لکه آیا تاسو خپل ژوند بدل کړی دی، په کافی اندازه پیمانه ای، هغه څه چې د یو انسان لپاره حقیقت وي ښایي د هغه بل لپاره نه وي.
خو په ورمانډ کې ډان کلوز دې ته سترګې په لار دی چې د امریکا په منځمهالو ټاکنو کې رایه ورکړي.
دا یوه رایه ده، خو دا هغه رایه کیدای شي چې بدلون راولي.
ډان کلوز د دې فرصت قدر کوي، بابیزه نه بولي.
گرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پکتیکا په ولایت کې یو شمیر خلک د نورو سره په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ماشومان پولیو وهلي دي. خبریال عبدالملک شفق رپورټ راکړی دی.
په هیواد کې د پولیو یا پلج وروستۍ مثبت پیشه د کندهار په ولایت کې ثبت شوه، چې له دې سره د روان 2013 میلادي کال په جریان کې تر دې مهاله د ټولو ثبت شویو مثبت پیشو شمیر 14 ته ورسید. له دې سره د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي د دې ولایت له ټولو ولسونو څخه غواړي چې له 5 کالو کم عمره ماشومانو ته د پولیو وایروسي ناروغي پر وړاندې 2 څاڅکي واکسین تطبیق کړي. د دې ولایت مرکز شرنی اړوند د پټوالو د کلی اوسیدونکو حاجی دادګل امریکا غژ آشنا رادیو ته وویل چې اوس واکسینو ته د خلکو پوره توجه راګرځیدلې. نو موړای د پولیو ضد واکسینو تطبیق اړین بولی.
خلکو ته د مش پیغام دا د سیار څوک د خپل ماشومان واکسین کې اولدی ټیمونو سره د مرسته وکړي. کومې پیښې چې پکتیکا کې را مخته کیږي هغه د سرحد په سیمه کې دي، په هغه کې هم باید کار وشي اولی را اولی خلک سیدی دي دغه باید واکسین وشي.
په پکتیکا کې یو تن مدني پال سید انور شاه سادات وایي پر دې پوهیدلې چې واکسین د پولیو یا په ماشومانو کې د پلج د وایروسي ناروغي د مخنیوي یوازینی وسیله ده. نو موړی وایي
پولیو چې لایلاج او ساري ناروغي ده او د دې هغه واحد د مخنیوي علاج واکسین دي. نو د ټولو خلکو نه مغوښتنه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د دغه لایلاج ناروغي مخنیوي وشي.
په ورته مهال د پکتیکا د روغتیا د برخې مسولین د دې ولایت ولسونو ته د پولیو وایرس د مخنیوي بشپړ ډاډ ورکوي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجل څانګې مشر محمد نور:
نو مونږ کله چې د پکتیکا والو رونو علماو مشرانو ځوانانو او ټولو کورنیو همکاري د دوی د ماشومانو د واکسینولو په مقابل کې د 2 کاله تجربه کړې ده، انشاءالله مونږ به په پکتیکا کې د پولیو مثبت پیښه ونه وینو.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پلج وایرس پاتې دی. د روغتیا پالانو په خبره چې د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تطبیقول دي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د روزګان امنیتي مقامات وایي د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره په نښته کې د غیر مسؤولو وسلوالو سیمه ایز قومندان حکیم شجاعي ټپي شوی او مرستیالی وژل شوی. د کابل پولیس وایي په نننۍ ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او 6 نور ټپي شوي دي. د جرمني صدر اعظم وایي د خپل ګوند مشرینه استعفا کوي خو د صدر اعظمۍ دوره پوره کوي. تقریبا 3 کاله کېږي چې انګلا مرکل په جرمني کې د محافظه‌کار ګوند مشره ده. د سعودي او ترکی څارنوالانو د عرب خبريال جمال خاشقچي د وژل کېدو په حق له خبرو لپاره غونډه کړې. سره دې چې دواړه هیوادونه د موضوع په اړه کې اختلافات لري خو معلومیږي چې وسی همکاري پیل کړې ده. د انډونیزیا یو مسافرونکو الوتکه بهر تلویدلې او احتمال څه چې ټول یو سلونه هتي اسپار کسان به پکې وژل شي وي. د پیښه د انډونیزیا هوایي شرکت ته غټه ضربه ده، ځکه چې مدوړاندې اروپایي اتحاد او امریکا په لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کړل. د سریلانکا د پارلمان رئیس خبرداري ورکړی چې د جمهور رئیس او صدر اعظم ترمن د سیاسي جنجال د حل لپاره پارلمان مداخله ونه کی او غونډه ونی شي د هیواد لارو کوڅو کې به ونی وبهيږي. او په امریکا کې نن هغه کس محاکمه کیږي چې د مخکنی جمهوریت باراک اوباما په ګډون یې ګڼ شمېر جګپړو امریکایي چارواکو ته د خط په پاکټونو کې بمونه لیږلي ول. درنډونکو په همدې سره د امریکا غاښ نارې د خبرونه هم پاتې ورزات شو شبکې د ری خبرونه شروع کیږي.